دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تاسو خبرونه اورئ زه نذرانه یوسف سیم د ناروی د کډوالو شورا مشر په کندهار کې د طالبانو د مشرانو سره د لیدروستو وای چې د غټله د خصو د کار د بیل د بیا پیل لپاره د لند محل حلاري پلټکې دي یو ګیکلند په ټوټر کې لیکلی چې په پرستندوی موسسو کې د افغان خصو په کار تر 500 میاشتو بندیز وروسته نو موري په کندهار کې د طالب مشرانو نه ارمنو افغانانو ته د بشری مرستو در سوالو په مخه د ناروی د کډوالو په شورا کې د خزینه کارکونکو د کار د بیا پیل لپاره د محل ویش وختنه کړی دا خغل ایګلند په دې خبري باندې پټنګار سره چې واځي خزې کولې شي خزې د لاسرسي ولري او د اداره به واځي نارینه کارکونکو په مرسته فعالیتونه کړی زیاته کړه په کندهار کې د طالبانو مشرانو ویلي هغه لارښوونه چې خزې ته اجازه ورکوي چې کار تر راستنه شي او د جنو ستکړي پرته پیل کړي نږدې بچپړې شوې دي موږ په دې برخه کې د زر تر زر پرمختګ وختون کیو ځکه چې وخت په تیرې دوه دی لګښتونه او بودیجه راټیټه شوی او د خلکو کړهونه مخفزیاتی دودی د غور په ولایت کې چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې شپږ کسان وجلی او نږدې سل کورونه یې نړولې دي په غور کې د طالبانو د والی ویاند عبدالواحد حماس وایي د سشنبه په ورځ په مرکز فیروزخوا کې درې خزي او یو ماشوم هغه محل مشول چې کورنۍ سیلاب لاندې کړل د حماس په خبره د بسابن پولیسوالي کې هم د سیلاب له کبله یو سړی او خزه وبو وړي او رسته مړی مندل شوی او یو بل کس لادرک شوی دی د ایران او د طالبانو د چارواکو له خوا د هلمند وبو د حکابی په اړه د تیری اونۍ نن درېزو سرګندولو وروسته زلمی خلیل زاد د ایرانی چارواکو نه غوښتي چې د غستونځي دا وارولو لپاره د افغانستان په وړاندې د زور نه د کار اخیستلو په اړه غواخونه بند کړي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي استاذي زلمی خلیل زاد په ټوټر باندې په سو پر لپسې ټوټرونو کې ویلي چې ایران او طالبان باید د هلمند اوبو د ویش پاړه د 1450 لمریز کال تړون ته مراجعه وکړي او رامنځته شوی ستونزې د هم دې تړون د امریکې دوله لارې حل ولټوي د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغه اتلس افغان کډوالو جستونې د چهارشنبې په سهار کابل ته انتقال کړي چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې سوفیا سرنشتې په یو پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی وو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل رسنې ته په واستولې اعلامیه کې ویلي چې دغه افغان کډوالو جسدونه د آریانا افغاني هوایي شرکت په یو الوتنې کې د بلغاریا نه کابل ته انتقال شوې دي په دې اعلامیه کې د بلغاریا نه د جستونو په انتقال کې د زند د علت پاړه ویل شوې چې د بلغاریا د محکمې د فیصلې د زند او د جستونو انتقالونکو شرکتونو ته د پیسو د لیک په برخه کې بانکي بندونو د جستونو انتقال د خند سره مخ شوې وو د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر د پاکستان حکومت ته د هغې پریکړې په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي چې وايي د عمران خان د نیولو وروسته چې کوم خلکو په پوځي او حکومتي ودانۍ باندې حمله کړې وي په هغوی به په پوځي عدالتونو کې قضیه ثبت شي د هیومن رائټس ریس ووکر ترک یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویل چې په پاکستان کې دا وخت وضعیت د اندېښنې وړ دی هغه ویل چې په پاکستان کې تشدد د لنجمنو قوانینو د لاندې د خلکو په اجتماعي نیولو او توقيف باندې ډېر سخت تشويش لري لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل پاڼه باندې لیکلي دي چې هغوی د پاکستان وضعیت د نږدې نساري او په روان حالاتو کې د یو کس هم سیاسي ملاتړ نه کوي تر اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اورئ په یوکرین کې د روسیې په ملاتړ د جنگیدونکو ډلې واګنر مشر یوګنی پرګژن ویلي دي چې نږدې لزر بندیان چې په یوکرین کې د جګړې لپاره ګمارل وو د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي نو موړی تیر کال د روسیې د زندانونو نه لیدنه وکړه چې بندیان په دې قانې کړې کچري لدغه ډلې واګنر سره د یوکرین په جګړې کې برخه واخلي نو دغه کار په وړاندې او د جګړې څخه د بیرته ستنېدو په صورت کې به د هغوی د بند پاتې موده او بخلی شي. دا سي انګرل کېږي چې د اوکرين په جګړه کې دا د وګنر ډلې تر ټولو لوی مرګ جوړوي. د درمنو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا غا آشنا راډیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جا سرمقاله لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورت چې د افغان میرمنو مختلفو خوځښتونو د ټولنیزو رسنیو لالاري د طالبانو د حکومت په وړاندې یو انلاین کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین یو شمیر ګډونوال وایي چې هدف یې په افغانستان کې د شوتو وضعیت ته د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو پام اړول او نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت سره د تعامل منع کول دي. په ورته وخت کې د نروې د کډوالو د شورا عمومي منشي وایي چې طالبان د شوزو د کار د بیا پیلېدو په برخه کې لنډمهاله لارې چارې لټوي. په دې برخه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
طالبانو تنا طالبان پر رسمیت نه پیژني. طالبان له سفر منه کوي او ملګری ملتونه دي د طالبانو ملاتړ نه کوي. دا غو شارونو په ډله کې دي چې د متارز افغان میرمنو مختلفو خوځښتونو د هشتګونو د کارولو لارې په ټویټر، فیسبوک او انستګرام کې په خپل روان کمپاین کې وسخه کار اخیستی دي. دغه انلاین کمپاین یو غړي میرمن معصومه حسیني امریکا غک ته ویل چې د دوی د مبارزې اصلي هدف د طالبانو د رسمیت پیژندو مخنیوي دي. میرمن حسیني ویل چې فکر کوي چې په داسې وضعیت کې چې خلک په افغانستان کې په ډېر بد حالت کې دي، خځې وی جوړي د کارو ذکرو د حکومت په ګډون لخپل حکومت څخه محروم شي. د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندل به د افغانستان د خلکو په حق کې جپاوست.
طالبان نه باید به رسمیت شناخته شوه. اگر به رسمیت شناخته میشه باید با کدام روی کردی کاری باش، کدام نوعی شیوه حکومت داری. این برای زنان افغانستان سرنوشت ساز است و زنان افغانستان مهم است. در صورتی که جایگاه و حق و حقوق اساسی زنان به رسمیت شناخته نشود و هیچ نهاد اجازه داده نمیشه که طالبان را به رسمیت بشناسه.
د خودو د اعتراضی خوځښتونو د اعتراف یو غړي پوزي امریکا غک ته ویل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې دغه کمپاینونو په پیلولو سره دوی غواړي چې نړۍ ته د وایي چې طالبان د افغانستان د خلکو اصلي توپ نکي.
ما یک بار دیگر جامعه جهانی را مخاطب قرار دادیم و از آنها خواستیم که طالبان نمیتونه که از مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
برنو اوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا کینیا د تازه ستراتیژیک ډیالوګ په وخت کې په ټوله سیمه کې د کینیا خوندي مشرتوب او د خپل ژمنې لپاره وستای چې په سودان کې روانه ستونزه حلوي. امریکا د کینیا او د نورو بینالمللي والانو سره په ګډه کار کوي چې په سودان کې د دوامدار سولې لپاره منګلټوب کې او د ملکانو په مشري حکومت راوګل. کینیا او امریکا د سولې او امنیت نه علاوه د پراخو موضوعاتو په اړه کې انډوالي کوي چې په دې کې عامر روغتیا هم شامل ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل په واقعیت کې دا داسې وسه ده چې کینیا په خپل ظرفیت څرګندوي چې سیمه ایز او بین‌المللي مشر به وي. کینیا د ایچ آی وی د نړیوال ځواب ویلو په مقدمه جبهه کې پاتې شوی دی. اوس تقریبا د 95% خپل هدف ته رسیدلی ده. د ټولو ایچ آی وی مثبت کسانو 95% تشخیص کوي. د هغو تشخیص شوو کسانو د 95% لپاره د ویروس ضد تراپي برابروي او د هغو اعلان شوو کسانو 95% لپاره د ویروس مخنیوی کوي. دا ډیر زیات مهم دی چې بې شمېره ژوند ژغوري او موږ ویاړو چې د پښتو سره د څه باندې دوه لسیزو د دغه کوشش ملاتړ کوو. په داسې حال کې دا په کینیا کې فعالیت کوي. موږ اوس د دغه بری په نظر کې نیولو سره د کینیا خپل د کینیا کار اچولو او د کینیا د تمویلولو چوکاټ په لور حرکت کوو چې دا به هیواد په داسې موقف کې واچوي چې د ایچ آی وی وبا مخه ونیسي او د 2015 کال پورې به کنټرول کړي. د خوړو خوندیتوب د ډیرو افریقایي هیوادونو لپاره دوامدار اندېښنه وي. همدایې ته امریکا دوامداره پانګه چونه کوي. د افریقا د اوږدې مودې د خوړو په تولید کې د افریقایي اتحادیه او د ملګرو ملتونو سره زموږ کار شامل دی چې په
دغه کې انتظار پای ته ورسېد. تر نو لینکو او تاسو کولی شئ د امریکا غږ راډیو خبرونه د یاسر ساتلایت له لارې خبرې او واوري د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کارون تلویزیونی خبرونه د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په څلور سوه هشت پټ چنل او د آشنا راډیو خبرونه په څلور سوه اووه شپږ پټ چنل کې اوریدلی شئ. یم ترجمه
د امریکا آشنا رادیو د متحده ایالاتو د محکمې چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې طالبان مشروعیت غواړي، نو د افغان میرمنو او نجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. د بلې خوا یو شمېر معترضو میرمنو د طالبانو په زندانونو کې د ښځینه بندیانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې او وی وی طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي.
د نړیوال چارو وزیر خپل دی ودروي د طالبان
د طالبان د څو چې د بشري حقوقو مرکز او د خاصه
توګه د معلوماتو
او د طالبان نړیوال شناخت غواړي. خو د دې لپاره چې نړیوال شناخت ترلاسه شي وی باید مشروعیت ترلاسه کړي. د کوم ځای چې وګوي دی
ټول خلکو سره مرسته وکړي چې د ټول سره د سم کال په ترلاسه
په خاص ډول کله چې وګوي دی هغه د نړیوالو نړیوالو
متحده ایالات په داسې حال کې د افغان میرمنو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي چې په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو پر ناوړه وضعیت د انتخاب تر څنګ د نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو د زندانونو د څار غوښتنه کړې ده. دا میرمنې چې د شندهای ارغوان غورځنګ غړي دي د کابل د یو ناڅرګند ځای څخه ویلي چې د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان اوسېدونکي هېڅ ډول خوندیتوب نه لري.
وزارت نهادهای ملی و بین‌المللی از زندانهای طالبان هستند و از جامعه جهانی و مردم افغانستان
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه تاسو ته آزاد
د بندیانو په ځانګړي توګه د کیچنا بندیانو حالت د تاسو وړ دی او زندانیانو عادلانه فعالان او خبريالان نیولی او بندیان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نه ما هم په خپل تازه راپور کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د معترضو میرمنو وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د اسلامي او شرعي اصولو په چوکاټ کې میرمنو ته د حقوقو د ورکړې خبره کړې ده.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا حکومت لوړپوړو چارواکو د سه شنبه په ورځ شاهدی ورکړه چې د جمهور رئیس د نوي بودیجې لایحه به امریکا د دې جوګه کړي چې د چین سره سیالي وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د کانګرس غړو او د کابینې لوړپوړو چارواکو بحث وکړ چې آیا د بایدن ادارې روسي بودیجې به متحده ایالات د دې جوګه کړي چې د چین سره سیالي وکړي او کیا به روسته پاتې شي.
Today, China has the world's largest navy, the world's largest army, and the world's largest...
نن ورځ چین د نړۍ تر ټولو لوی سمندري ځواک لري. د نړۍ تر ټولو لوی پوت او د نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد د پیرودلو ځواک برابروي.
بیجینګ وایي چې هغوی خپل ځواک د تایوان د ټاپو د کنټرول لپاره کارول غواړي. که ضرورت ولري نو د قدرت نه به هم کار واخلي. د یادونې وړ ده چې د نړۍ 50% تجارت د تایوان د تنګیر لارې ترسره کیږي.
If there were to be a crisis as a result of unilateral action taken by China with regard to Taiwan.
د تایوان په اړه د چین لاړخه چې کوم یو طرفه اقدام وسو د غې په نتیجه کې به موږ د نړیوال اقتصادي بوران سره مخ شو. دغه به د نړۍ په ټولو هیوادونو بد اغیز وکړي.
د امریکا چارواکي وایي چې تایوان ته جمن دي او د دیموکراتیک ټاپو سره به لوی پوزي مرسته هم وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن خبرداري ورکوي چې کانګرس په وخت د متحده ایالاتو بودیجې تصویب نکړي نو د متحده ایالاتو ګټې به د خطر سره مخ شي.
دا به زموږ د مهمو مهماتو د ترلاسه کولو زموږ وړتیا وزندوي. دغه ته موږ د ځان لپاره اړتیا لرو او همدارنګه د خپل متحدینو او شریکانو ملاتړ کولو ته ضرورت لرو.
خو جمهور غوښتونکي سناتور لندسی ګرام د امریکا په حکومت نیوکه کوي چې د خپل نیمګړتیاو پړه په کانګرس اچوي.
So this idea that we have a strong China policy
دا فکر چې موږ د چین په اړه سخت تګلار لرو دروغ ده. بودیجه د چین مخه نسینی ولی دا زموږ نیت دی چې د دوی غونډې خلکو پر ضد ودرېجو.
جمهور غوښتونکو استدلال کوي چې د بایدن بودیجه د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ته د نوي کښتیو تمویل نه کوي چې دوی ورته د چین د مخې د نیولو لپاره ضرورت لري او دوی په ولسمشر لدې کبله هم نیوکې کوي چې په اوکراین د یرغل له کبله روسیا د تروریزم تمویلونکي دولت نه اعلانوي. د دواړو ګوندونو سناتوران وایي چې دا به یو کلک پیغام وي په داسې حال کې چې بیجنګ مسکو ته پوځي مرستې استوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د جنوبی افریقا یو پوځي هیئت د محاربوي ورتیا په اړه د مذاکرات لپاره مسکو ته تللی. هیئت روسیې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې څو ورځې مخکې په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر د افریقا د ملي کانګرس حکومت پوتین ته د وسلو په ورکولو تورن کړ. د مبارک پام وکړي رپورت ته.
د جنوبی افریقا د حکومت اصلي مخالف ګونوای غواړي په دې پوه شي چې لوړ پوړی دفاعي هیئت ولې مسکو ته تللی او د دفاعي چمتوالي پاړه له روسي سره مذاکرات کوي. د ديموکراتیک ائتلاف ویان او د پارلمان غړی کوبس ماریایا سوای دغه پوځي هیئت چې مشري د جنوبي افریقا د پوځ د مشر ډګر جنرال لارنس مباتا په غاړه وه لمخکې نه مسکو ته د سفر کولو اعلان نه شوی.
دا عمل یو ځل بیا زموږ د ډیپلوماتیکي او سوداګری جنجال په وړاندې د افریقا د ملي کانګرس یا INC د حکومت بې تفاوتي او نا احساسي ښیي. دا سفر هم د هغو پرلپسې اقداماتو په لړ کې وروستی اقدام دی چې په څرګنده او بې شرمانه توګه له روسیې نه د جنوبي افریقا د حکومت ملاتړ جوتوي.
تیره اونۍ په جنوبي افریقا کې د متحده ایالاتو سفیر ریوبن برشتي ویلو چې جنوبي افریقا مسکو ته وصلې لیږي. دا خبر په مطبوعاتو کې غټه غوغا راپورته کړه. د ډیموکرات ائتلاف وایان مرایاس چې پخپل هم د جنوبی افریقا د پوځي بخوانی افسر دی وای د روسي ایوې مارلونکي کشتۍ چې تیر کال په دسمبر کې د لیډی آر په بندرګاه کې لنګر اچولو د باریدو په محل په عسکري یونیفورمونو کې ملبسو محافظینو امنیت ساتو.
موږ په دې پوهیږو چې متحده ایالات غالبا له فضا نه د څار په اعتبار په ځانګړې توګه د سټلایټونو یا مصنوعي سپوږمکیو په برخه کې تر ټولو زیاته پرمختللې ټکنالوژي لري. پوهیږو چې هغوی کولی شي هر یو بندر یا هوایي میدان او حتی د جګړې ډګر ته سر ورکښته کړي، ځیر شي او درته وایي چې د خنقاق رنګ دی، څه دی او کوم رنګ پتلون دی اغوستی دی.
نوموړی وایي د نتایج شو اوازو له مخې د لیډی آر بندرګاه ته مهمات انتقالېدل او دا خبره یو څه د فهم وړ هم بریښي. له بلې خوا په جنوبي افریقا کې د یوکرین سفیری لیوبوف ابراویتورا په خپل پیغام کې چې د واتس اپ له لارې خپور کړی لیکلي، د تشویش وړ خبره ده چې روسیا په څومره علاقمندۍ اوس کوشش کوي نړیوالو ته وښیي چې جنوبي افریقا یې ملګری ده. او له دې نه زیاته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې جنوبي افریقا په اوسنیو حالاتو کې هم له روسیې سره خپل تماسونه جاري ساتي. د یوکرین سفیر د جنوبي افریقا د پوځ یوې مطبوعاتي بیانې ته په اشاره چې وایي مسکو ته د نظامي هیئت سفر له مخکې نه پلان شوی ویل د روسیې او جنوبي افریقا ترمنځ چې کومې توافقنامې پخوا لاسلیک شوې وې له داسې یو هیواد سره باید د پوځي ارتباطاتو پراخولو لپاره د جواز په توګه استفاده ونه شي چې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوال قانون له مقررات نه هر قسم ممکنه سرغړونې کوي. د هغې ښکاره اشاره روسیې ته وه. لبل خوا د جنوبي افریقا د حکومت ماموران لګیدي زیار باسي په دې اړه پریکړه وکړي چې د برکس د سازمان د هیوادونو پراتون کې سرمشري ځکه د روسي جمهور رئیس پوتین ته بلنه ورکي او کناو. روسیا، چین، برازیل او هند د برکس د سازمان غړي دي. نړیوالې جنايي محکمه له اوکران د ماشومانو د اختطاف په عملیاتو کې د ککړتیا په تور د پوتین د نیولو احکام جاري کړی دي. د سیاسي چارو څېړونکو او د نیلسن منډیلا د پوهنتون استاد پروفیسر بهکی مانګومیز وای زما خبره اوریدل کېده پوتین د بمی غوښتي وي چې دلته مرزا
یوازې دومره بسته چې دلته به راتګ زموږ په یو ډیر ناګوار حالت کې واقع کړي. موږ دا وخت د روم نړیوال جنایي قانون لاسلیک کړی او له همدې عمله د دغه قانون له رویه مکلف یو چې وای نسو.
د بریکس سرمشری دا سکال په اگست کې په جنوبی افریقا کې جوړیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه.
په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لحن افغانستان ته خبرداري او اعتبار ورکوي.
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای. دلته دوی خپل داخلي لانجې لري او غواړي چې د خپل لانجې هغه خصوصا د سیستان د خلکو لانجې د اوبو تر کور او توپخک لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی
که موږ یو میاشت وړاندې لاړ شو هلته ایراني چارواکو داسې څرګندونې وکړي چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي، مانی او هر خبره مثبته وري دوی. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره، یعنی ډیر وخت نه کیږي، د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پوری د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د امریکا کینیا د تازه ستراتیژیک ډیالوګ په وخت کې په ټوله سیمه کې د کینیا خوندي مشرتوب او د خپل ژمنې لپاره وستای چې په سودان کې روانه ستونزه حلوي. امریکا د کینیا او د نورو بین المللي انډوالانو سره په ګډه کار کوي چې په سودان کې د دوامدار سولې لپاره منځګړیتوب وکړي او د ملکیانو په مشرۍ حکومت را وګرځي. کینیا او امریکا د سولې او امنیت نه علاوه د پراخو موضوعاتو په باره کې انډوالي کوي چې په دې کې عامه روغتیا هم شامله ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي په واقعیت کې دا داسې وساحه ده چې کینیا پکې خپل ظرفیت څرګندوي چې سیمه ایزه بین المللي مشر به وي. کینیا د ایچ آی وی د نړیوال ځواب ویلو په مقدمه جبهه کې پاتې شوی دی. اوس تقریبا د 95 فیصد خپل هدف ته رسیدلی ده. د ټولو ایچ آی وی مثبت کسانو 95 فیصد تشخیص کوي. د هغو تشخیص شوو کسانو د 95 فیصد لپاره د ویروس ضد تراپی برابروي او د هغو علاج شوو کسانو 95 فیصد لپاره د ویروس مخنیوی کوي. دا ډیر زیات مهم دی چې د شمیر ژوند ژغوري او موږ ویاړو چې د پیپ فار سره د څه باندې 12 د دغه کوشش ملاتړ کوو. په داسې حال کې دا په کینیا کې فعالیت کوي. موږ اوس د دغه بری په نظر کې نیولو سره د کینیا خپل د کینیا په کار اچولو او د کینیا د تمویلولو چوکاټ په لور حرکت کوو چې دا به هیواد په داسې موقف کې واچوي چې د ایچ آی وی وبا مخه ونیسي او د 2015 کال پورې به کنټرول کړي. د خوړو خوندیتوب به د ډیرو افریقایي هیوادونو لپاره دوامدار اندېښنه وي. همدا علت دی امریکا دوامداره پانګه اچونه کوي د افریقا د اوږدې مودې د خوړو په تولید کې. د افریقایي اتحادیه او د ملګرو ملتونو سره زموږ کار شامل دی چې په خوارځواکۍ کې او داسې فصلونو کې چې د اقلیم په مقابل کې مقاومت وکړي او د اقلیم سمارټ کرنې ته پرمختګ ورکړو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي په دغه کوشش کې متحرک خصوصي شکر شامل دی. د کینیا جمهور رئیس روتو په دې تازه وخت کې د کینیا په کرنې صنعت په تولید کې د خصوصي شکترونو لخوا د څه باندې د 150 میلیونو ډالرو په ارزښت 14 پانګه اچونې اعلان کړې. دغه نوې انډوالي به ټول تال څه باندې 40,000 کارونه د کینیایانو لپاره پیدا کړي. عایدات تقوی کوي د څه باندې د 1 میلیون د وړو بزګرانو لپاره او څه باندې د 130 میلیونه ډالر خرڅاو او صادرات زیاتوي. په داسې حال کې په ډراماتیکه توګه د محلي فصلونو تولید زیاتوي او خوارځواکي کموي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په کینیا کې د امریکا د پانګې اچونې لپاره ملاتړ څرګند کړ. په خاصه توګه د معلوماتو او د معلوماتي ټکنالوژۍ په شان د کرهڼې او پاک انرژي په مهمو سکتورونو کې. دا به د کینیا سره مرسته وکړي چې د 2030 کال پورې هدف ته ورسېږي چې هغه د منځنۍ لوړې سطحې عاید ته رسېدل دي. امریکا او کینیا به د خپل ستراتیژیک انډوالۍ له لارې خپل روابط قوي کړي چې متقابله همکاري په متقابل احترام او دوامداره پرمختګ لپاره په ګډ لید باندې ولاړ دي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنوري دلکو زمر دغ پرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري ستاسو ټول څه خمنانه چې زمر خبرونه اوري.